وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو د خبري مجلې ته موزه نوریاس نوري هرکلی کوم. اورئ چې د افغانستان د بشري حقونو د څارنې ډله وایي د طالبانو دا اعلان چې په افغانستان کې به له دې وروسته په ټول ګټو پروژو حملې نه کوي د دغه جګړه ځپلي هیواد لپاره ښه خبر دی. د افغانستان د سولې عالي شورا هم د دغه اعلان هرکلی کوي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی ملالۍ بشیر ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
لومړی د خبرونو سرچکې. افغان ولسمشر وایي چې هیواد نور د تروریستي حملو او تپلسویو جګړو زغم نه لري. د افغان ښځو شبکه وایي چې په تیرو 15 کلونو کې د افغان میرمنو وضعیت تشه کېدو په برخه کې د پام وړ عملي ګامونه نه دي پورته شوي. او د سوریه دولتي تلویزیون راپور کوي چې اسرایلی جټ الوتکو د لبنان له هوایي قلمرو څخه د دمشق پر لور حمله کړې دي. بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر وایي چې هیواد نور د تروریستي حملو او تپلسوي جګړو زغم نه لري. محمد اشرف غنی دا خبرې نن د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د نمایندګۍ سرپرست لارل میلر سره د لیدو پر مهال وکړې. د ولسمشرۍ ماڼۍ په اعلامیه کې راغلي چې ښاغلی غنی د دې لیدنې پر مهال ویلي چې په افغانستان کې د جګړې لامل روښانه دی او د پټولو هیڅ اړتیا نشته. ولسمشر زیاته کړه چې کدا تپلسوي جګړه دوام وکړي، موږ د خپل هیواد او خلکو د دفاع سربیره پر نورو لارو غور او اقدام کولای سو. محمد اشرف غنی ویلي چې افغانستان د ترانزیت په برخه کې د پام وړ پرمختګ کړی دی او د یوې لارې له انحصاره او د یو هیواد له محتاجۍ وتلی دی. په اعلامیه کې راغلي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د نمایندګۍ سرپرست په دې لیدنه کې د سیمه ییز وضعیت، د افغانستان او پاکستان د اړیکو او د خپل فعالیتونو په اړه ولسمشر غنی ته معلومات ورکړل. د افغان ښځو شبکه وایي چې په تیرو 15 کلونو کې د افغان میرمنو وضعیت تشه کېدو په برخه کې د پام وړ عملي ګامونه نه دي پورته شوي. د دغې شبکې مشري حسینې صافی نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل که څه هم په دې برخه کې منظمې پالیسي او قوانین رامنځته شوي، خو عملي بڼه یې کمه لیدل کېږي. میرمن صافی ناسم دودونه د معافیت فرهنګ او کم عامه پوهاوی د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي عمده عوامل وګڼل. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د شفق دو عملیاتو په تیرو لسو ورځو کې له 130 زیات وسلوال مخالفین وژلي دي. د دغه وزارت د ویان مرستیال محمد ردمنش نن ازادي راډیو ته وویل چې په وژل سوي کې د وسلوال مخالفانو مهم قمندانان هم شامل دي. ژغلی ردمنش وویل چې د شفق دو عملیات د قوس یلندې د میاشتې په لومړۍ نیټه په ننګرهار، هلمند، نورستان، پکتیا، غزنی، کندوز او ځینو نورو ولایتونو کې پیل شوي دي. د افغانستان مالیه وزارت په 1995 کال کې په ملي اوایدو کې د زیاتوالي خبر ورکوي. د مالیه وزیر اکلیل حکیمی نن ولسی جرګې ته د 1995 مالی کال د بودیجې د معرفي کولو پر مهال وویل تر دې دمه 1.3 میلیارد افغانۍ اواید راټول سوي چې دا له اټکل سوي هدف څخه 8% زیاتوالی شي. اوس یو څو بهرني خبرونه له ازادي راډیو اوري. د سوریه دولتي تلویزیون راپور ورکوي اسرائیلي جټ الوتکو د لبنان له هوایي قلمرو څخه د دمشق په لویدیځ حمله کړې دي. د دوی په وینا په حمله کې دوه توغندي وشتل سوي چې تلفات نه لري. د سانا خبري اژانس د یوې پوځي سرچینې له خولې ویلي چې دا توغندي سهار وختي د صبوره په سیمه کې لګېدلې. د دغې سرچینې په وینا دا حمله د سوریه د پوځي لاسته راوړنو څخه د توجه لرې کولو هڅه ده. خبري اژانس مشخص کړی نه دی چې دا کوم ډول توغندي وو. د امریکا د استخباراتي ادارې CIA مشر د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ته مشوره ورکړې ده چې د روسیې پر ژمنو باور ونه کړي. د سوریې د کړکېچ ډېر ملامتي پر مسکو اچولې ده. بي بي سي نن د جان برنن له خولې لیکلي چې په یوه مرکه کې ویلي د سوریې ولسمشر بشار اسد د سوریې د راتلونکي واک اوس هم په لاس کې لري، خو د هر ډول موافقې ته د روسیې پر ژمنتیا شک څرګند کړ او ویل چې تر موافقې مخکې به روسیه د مځکنیو بریاو ترلاسه کولو خپله ټوله هڅه وکړي. په همدې حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په مسکو کې په یو غونډه کې داسې وویل. د امریکا له منتخب ولسمشر ښاغلي ډونالد ترامپ سره په آخري تلیفوني خبرو کې توافق ته ورسېدو چې د امریکا او روسیې ترنګلي وضعیت باید سم سي. لکه څنګه چې مې مخکې ویلي، زموږ هیواد آماده دی چې خپله برخه کار بشپړ کړي. د سی آی ای رئیس زیاته کړه چې په دې باور دی چې واشنگتن باید د هغو منځتریزو یاغي جنګیالیو ملاتړ وکړي چې له دمشق سره په جګړه بوخت دي، ځکه د ده په وینا سوریه، ایران، حزب الله او روسیه پرې حملې کوي. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر میخایل بوګدانوف ویلي مسکو هیله لري چې د سوریې په شمال کې د حلب ښار وضعیت د روان کال تر پایه حل کېدای سي. آر آی ای خبری آژانس نن د بوګدانوف له خولې ویلي موږ باید تروریستان په زور وباسو، همداسې لکه داعش جنګیالي چې باید له رقه او عراقي ښار موسل څخه وایستل سي. روسیه د سوریه د ولسمشر بشار اسد مهم متحد هیواد دی. د تیرو درو څلورو ورځو پر مهال د اسد ځواکونو له یاغیانو څخه د حلب درې برخې سیمه نیولې ده. تاس خبری آژانس هم د بوګدانوف له خولې لیکلي چې وایي مسکو د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ټیم سره د سوریه په اړه په تماس کې دی. او د فیدل کاسترو ایرې بنن د کیوبا له پلازمینې هوانا څخه شمال لویدیځ ښار سانتیاګو ته یوړل سي. له سوځل کېدو وروسته د ده ایره په هغه لاره وړل کېږي چې دی په 1959 کال کې د واک ترلاسه کولو وروسته پر تللی و. د کیوبا د انقلابي مشر فیدل کاسترو ایرې به د ډسمبر په 4 خاورو ته وسپارل سي، او کیڼ اړخي لاتین امریکایي مشران او بهرني مشران به په دغو مراسمو کې ګډون وکړي. د خبرونو پای.
له ملالای بشیر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول که غواړی، بیا هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګي ازادي رادیو ټکی کام. د افغانستان د بشري حقونو د څارنې سازمان وایي د طالبانو دا اعلان چې په افغانستان کې به له دې وروسته په ټول ګټو پروژو حملې نه کوي د جګړې ځپلې هیواد لپاره ښه خبر دی. د افغانستان د سولې عالي شورا هم د دې اعلان هرکلی کوي.
دوی دغسې یو ابتکار امن مراعات کی، هم به مملکت استقبال کی، هم به ملت استقبال کی.
د جوزجان چارواکي وایي قومي مشر احمد ایشچی د لومړي مرستیال ساتونکو نه دی نه نیولی او نه یې ډبولی، بلکې د ملي امنیت ادارې له طالبانو سره د همکاري په تور نیولی، خو د هغه زوی په خپله پخوانۍ خبرې ولاړ دی. د مالیې وزیر د نوي 1989 مالي کال بودیجه چې مشرانو جرګې تصویب کړې وه، نن ولسي جرګې ته د تصویب لپاره واستوله. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا د استخباراتو د ادارې مشر منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته له ایران سره د اټومي تړون د څېړلو په باب خبرداری ورکړی. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ وایي په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د اعلان چې په ټول ګټو پروژو به حملې نه کوي د هیواد لپاره چې ډیر وخت د جګړې له امله په کړاو کې تیر کړي دی خوشبیني یو زیری دی. وسلوالو طالبانو اعلان وکړ چې له دې وروسته به پر هغو پروژو هیڅ ډول حملې نه کوي چې د افغانستان ولس ته ګټه رسیږي. فرشته جلال زینور جزئیات وړاندې کوي.
د بشري حقونو د څارنې نړیوالې ادارې په خپل رپورټ کې د وسلوالو طالبانو دې وینا ته اشاره کړې چې د هغو پروژو د امنیت ټینګولو هڅې به کوي چې د افغانستان د خلکو په ګټه دي. د سازمان د بیلګې په ډول په لوګر کې د مس عینک پروژې ته چې 3 میلیارد امریکایي ډالر ارزښت لري د طالبانو ته اشاره یادونه کړې ده. وسلوالو طالبانو پرون یوه اعلامیه خپره کړه او ویل چې پر عامل منفیه پروژو به حمله نه کوي. په دې اعلامیه کې د ټاپي او کاسا پروژې یادې سوي چې افغانستان ته یې میلیونونه ډالر ګټه رسېدلی شي. د بشري حقونو د څارنې نړیوالې ادارې په خپل خبر پاڼه کې ویلي چې وسلوالو طالبانو په وروستیو لسیزو کې د افغانانو پر ضد د تشدد او بربادۍ یو کمپاین چلولی او دا اعلان یې د تمسخر وړ دی. دغه سازمان د افغانستان د برېښنا د تولید پر پروژه د وسلوالو طالبانو یوې حملې ته د بیلګې په توګه اشاره کړې ده. خو دا سازمان وایي چې افغانستان د خپل اقتصاد ودې ته ډېره اړتیا لري او د طالبانو دا اعلان چې پر چولګټو پروژو به حملې نه کوي د خوشبینۍ وړ حرکت ګڼل کېدلی شي. د بشري حقونو د څارنې سازمان وایي چې اوسمهال لږتر لږه 90% افغانان په لوږه کې اوسي او 23% افغانان بیکاره دي. د دې ادارې په وینا په افغانستان کې د روانې جګړې د وسلوالو طالبانو د حملو او اداري فساد له امله اقتصادي بحران لا ډېر ژور سوی دی او خلک په بېوزلۍ کې اوسي. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان وایي چې د زیربنایي پروژو جوړول او د هغوی ساتنه د افغانستان د حکومت کار دی. دغه سازمان ویلي چې وسلوال طالبان باید د جګړې د قانون په عملي کولو او په بیړني ډول پر ملکي افغانانو د حملو په بندولو د افغانانو ګټو ته خپل تعهد څرګند کړي. د افغانستان حکومت په دې اړه شک څرګند کړی چې وسلوال طالبان به خپلې دې خبرې ته متحد پاتې سي او په سترو ټولګټو پروژو به حملې بندې کړي. د ولسمشر ویندوی شاه حسین مرتضوی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د روان کال له پیل راهیسې د وسلوالو طالبانو د حملو له امله د افغانستان دولت او خلکو ته څه باندې 2 میلیارد افغانۍ مالی تاوان رسیدلی دی.
طالبانو په وروستۍ میاشت کې په 11 ولایتونو کې لږ تر لږه 302 ښوونځي، 120 روغتیایي مرکزونه، 50 جوماتونه او 15315 کورونه ویجاړ کړي چې په مجموع کې دولتي تاسیسات او خلکو ته 2 میلیارد افغانۍ زیان رسول دي.
د افغانستان ملي دفاع وزارت هم په دې اړه وویل چې وسلوال طالبان باید پر ملي او ټولګټو پروژو له تفکیک پرته حمله بندي کړي او د ملکي افغانانو ژوند ته درناوی وکړي.
د افغانستان د سولې عالي شورا هم د طالبانو د وروستي اعلان هرکلی کړی دی. د افغانستان د سولې د شورا د عامه پوهاوي مشر قاضي محمد امین وقاد ازادي راډیو ته وویل که طالبان د عامه تحصیلاتو او د ملي انکشافي پروژو د نوي جوړولو په برخه کې په خپل ژمنې عمل وکړي، د سولې عالي شورا یې هم هرکلی کوي. د دا خبره له عصمت سروان سره په دې مرکه کې وکړه.
بلې، ډېر خوښ یو چې دغسې اعلامیه د طالبانو په ادرس باندې اورو. دا په طالبان باندې چې افغانان موږ بولو، د دې مملکت حق دی، د دې ملت حق دی، د دې دولت حق دی. د دولت معنا یو شخص یا دو شخص نه دی، دولت عبارت له ارګان څخه دی. او دا د مکاتبو حق دی، دا د مساجدو حق دی، دا د یتیمانو کونډو یتیمانو حق دی. که دوی دغسې یو ابتکار وکړي او دا ابتکار عملاً مراعات کی، هم به مملکت استقبال کی، هم به ملت استقبال کی، او هم به زه د سولې د عالي شورا د عامه پوهاوي د مشر په حیث باندې داسې استقبال کوم چې طالبان به تقدیر کمه او موږ به مننه کوو. خو په عمل کې د دې شیانو راوستل به ګران وي، خو دغه ګرانښت د دوی ومني چې دغه عامه تاسیسات لکه لویې لارې، بندونه، برق پایی او مزی، مکاتب و مساجد، مارکیټونه او په لویو لارو باندې ملکی ترانسپورت، دیتا دوی امنیت باندې قایل شي. او عوام ته چې الله پاک په قرآن کې یا ایها الناس ډېر ذکر کړی دی نسبت یا ایها المؤمنون ته، دوی د عوام خپل مخاطب وګرځي. افغانستان کې یا ایها الناس یا ایها المؤمنون دواړه یو دي، ولې دا مملکت 100% مسلمان مملکت دی. یوازینی مملکت دی چې دلته کلیسا یا نور معبدونه نشته.
تاسې هیله ښکاره کړه. البته که مو په یاد وي، د طالبانو پخواني مشر ملا عمر هم یو ځل ویلي و چې عام المنفعه تاسیساتو ته دې غرض نه ورول کېږي او حملې دې نه ورباندې کېږي. دې ته په پام سره چې د طالبانو په منځ کې ځینې نور عناصر هم شته چې له بهرنیو هیوادونو سره ارتباط لري، هغوی به دا ډله پرېږدي چې په خپلې همدې ژمنې ودرېږي؟
نو موږ به د ملا عمر وفات ته نشته هغه پرېږدو. نو ملا حیبت الله او ملا محمد رسول دور به وي، موږ به دا ماضي ته نه کش کوو. موږ په حال کې د مستقبل د سمون خبره کوو. موږ امیدوار یو چې د دوی سره زموږ تماس او ارتباط قایم شي، د سولې او د مصالحې مذاکرات پیل کړو. افغانستان لکه د ټولو افغانانو چې کور دی، د دوی هم کور دی، ورانوي دي نه. او هر افغان د بل افغان ورور دی، قتلوي دي نه. دا بنسټیزې پروژې لکه د خط ریل، دا د دې ملکت په خیر ده، د دې ملکت ټولو منصوبینو موافق او مخالف په خیر ده.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د عامه پوهاوي مشر قاضي محمد امین وقادو چې د طالبانو د وروستي اعلان په اړه خپل او د دې شورا نظر څرګندو، دی وایي د دې اعلان هرکلی کوي خو په دې شرط چې طالبان خپل دغه ژمنه عملي کړي او په ټولګټو پروژو حملې ونه کړي. ډیرو اوریدونکو هم د افغان بیسې متسواتل شمیرې له لارې په دې اړه نظرونه را استولي دي. شفی جان زرند له نادرشاه کوټ څخه لیکي چې طالبانو د عامه شتمنیو د ساتنې ویلي ښه خبر دی که دوی عملي کړي. دغه راز جان علي هم له دایکندي څخه لیکلي چې خدای وکړي چې طالبان په دې پلمه بیا ټولګټي تاسیسات تر بریدونو لاندې رانولي او هغه خراب نه کړي او خلک ونه غولوي. له تاسو ډېره مننه چې په دې اړه مو ډېر نظرونه راستولي دي. موږ هرومرو درته خبرو.
چی خواهش بود چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامدن کل تنظیمای زور از جبیز
جان خواه باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
به دیر پاره جی پا افغانستان که مداخله تونیشی
مسئله توازن بوده تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خپرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه در ماسپخیل دریونه تر پنزو بجو پوری لازادی راڈیو نواوره.
سبا بیا د دې پروګرام وار دی. په دې پروګرام کې بیا هم د طالبانو د وروستي اعلان موضوع څېړل کېږي. څه وشول چې طالبانو دغه اعلان وکړ چې له دې وروسته به په ټولګټو پروژو حملې نه کوي او آیا دوی به دا خپله ژمنه عملي کړي؟ په دې اړه کولی شئ چې خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ او که هم پوښتنه لرئ له مسؤلو چارواکو یې وکړئ. د جوزان چارواکي وایي قومي مشر احمد ایشچی د لومړي مرستیال ساتونکو نه نیولی او نه یې ډبولی، بلکې د ملي امنیت ادارې له طالبانو سره د همکارۍ په تور نیولی. خو د هغه زوی په خپلې پخوانۍ خبرې ولاړ دی او وایي چې پلار یې د ورځې په رڼا کې د عامه خلکو چې عامه خلکو لیده د دوستم ساتونکو د بسکشۍ له میدانه ځان سره یووړ. نور تفصیل د یوسف خان زدران په راپور کې.
د جوزجان امنیه قمندانۍ وایي چې د هغه ولایت یو قومي مشر انجینر احمد ایشچی امنیتي ځواکونو د وسلوالو طالبانو سره د همکارۍ په تور نیولی دی. د جوزجان امنیه قمندان رحمت الله ترکستاني د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې هغه راپورونه بې بنسټه وبلل چې ګواکې ښاغلی ایشچی د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال لخوا بندي شوی دی. نوموړی وایي چې د ایشچی د کورنۍ غړو هم تر اوسه دوی ته په دې اړه چې هغه د دوستم په بند کې دی شکایت نه دی کړی.
ایشچی صاحب لاله اوله د جنرال صاحب په بند کې نو د ملي امنیت سره خپل استخباراتي معلومات او هغه اوس د ملي امنیت په بند کې دی. هغه له وسلوال مخالفینو سره د اړیکو درلودلو په تور نیول شوی دی.
دا په داس حال کې چې له امریکا څخه چاپېدونکي نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې ایشچی له هغې وروسته د یوه زري موټر په واسطه بل ځای ته ولېږدول شو چې د جمهور رئیس لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د بسکشۍ په میدان کې ووهه. په هغې ویډیو کې چې تېره جمعه خپره شوې لیدل کېږي چې د جمهور رئیس لومړی مرستیال د بسکشۍ میدان ته راځي او ورڅخه تود هرکلی کېږي. د جوزجان امنیه قمندان د بسکشۍ په میدان کې د فزیکي شخړې موضوع هم ردوي. په همدې اړه مو د جوزجان له والي لطف الله عزیزي سره خبرې وکړې. هغه وایي چې ښاغلی ایشچی د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی دی.
څرنګه چې یوه امنیتي قضیه ده نو ځکه دی له جنرال صاحب سره نه دی، باید له امنیتي بنسټونو وپوښتل شي او دا کس د ملي امنیت سره بندي دی.
خو د ښاغلي ایشچی زوی انجینر باتور بیا ازادي راډیو ته وویل چې پلار یې د بسکشۍ له میدان څخه د جنرال دوستم کسان وړی او بیا یې تېره شپه ملي امنیت ته سپارلی دی. نوموړی وایي چې خلک او د جوزجان امنیه قمندان د دې پیښې شاهدان دي.
زما پلار یې په تور شپه کې نه دی وړی، د جوزجان خلک شهیدان دي. موږ له امنیتي او قضایي ارګانونو غواړو چې په دې اړه څېړنه وکړي او موږ د عدالت غوښتونکي یو.
ښاغلی باتور وایي چې پلار یې له جنرال دوستم سره سیاسي اختلافات درلودل. په ورته وخت کې د لومړي مرستیال دفتر وایي هغه تورونه چې د ایشچی کورنۍ په جنرال دوستم لګولي باید ثابت کړي. د جنرال دوستم د دفتر رئیس عنایت الله فرامن ټینګار کوي چې ایشچی له وړاندې د امنیتي ځواکونو تر څار لاندې وو او امنیتی ځواکونو لخوا نیول شوی دی.
دا کس د وسلوالو مخالفینو د تمویلولو په تور د امنیتي بنسټونو تر تعقیب لاندې وو. له همدې امله د څېړنو په خاطر د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی دی او هغه تورونه چې لګېدلي باید ثابت کړي.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د جمهوري ریاست نظر هم ولري، خو په آر کې چارواکو په دې اړه لڅ ویلو ډډه کړې ده.
ازادي راډیو د مالی وزیر د نوي 1499 یو مالی کال بودیجه چې مشرانو جرګې تصویب کړی و نن ولسی جرګې ته د تصویب لپاره وسپارله. لکه د روان کال د بودیجې په څیر د نوي بودیجې هم ډېره برخه مالی چارو ته وبخې امنیتي چارو ته ځانګړې شوې ده. بودیجه هم هغه مسله وه چې د ډېرو وزیرانو چې کافي یې نه وه لګولې د ولسي جرګې له لوري د سلب صلاحیت سبب شوه. خان محمد سین او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د مالی وزیر د ولسی جرګې اداري پلاوی ته د 1398 لمریز کال د بودیجې د سپارلو پر مهال وویل د هیواد د راتلونکي کال په بودیجه کې امنیتي ضرورتونه، له فساد سره مبارزه، د ښې حکومتوالۍ رامنځته کول، د قانون حاکمیت، د خلکو د اقتصادي وضعیت ښهوالی او د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره د اقتصادي، سیاسي او فرهنګي اړیکو پراختیا په پام کې نیول شوې ده. اکلیل حکیمی در راتلون که المریز کار در بودیجه اندازه دست یو خوده.
مجموعی بودیجه ملی برای سال مالی 1396 جمعا مبلغ 466 میلیارد افغانی.
در 1399 المریز کار ملی بودیجه پا مجموع که 465 میلیارد افغانی ده، چه 208 میلیارد افغانی عادی او 188 میلیارد افغانی پرختی بودیجه پا پامکه نیول شویده.
خاغلی حکیمی بوبل د یادی بودیجې شپږ دیرش فیصد امنیتی چارو، یو ایش فیصد زیربنایی برخو، دیارلس فیصد د پوهنې نظام او شپږ فیصد د کرنې سکتور ته په پام کې نیول شوی ده. د مالی وزیر زیاته کړه د نوې بودیجې په ذریعه به په هیواد کې 111 نوې لوی او وړې پروژې پلې شي. د مالی وزارت د معلوماتو له مخې په راتلونکي بودیجه کې به د عوایدو کچه 150 میلیارد افغانیو ته لوړه شي، حال دا چې دغه مالی اندازه په 1395 لمریز کال کې 130 میلیارد افغانۍ وه. دا په داسې حال کې ده چې د 1396 لمریز کال بودیجه تېره اونۍ د مشرانو جرګې لخوا تصویب شوه. د ولسی جرګې ځینې غړي وایي د تیرو کلونو بودیجې له یو لړ ستونزو او نیمګړتیاو سره مخې وې او د ولسی جرګې د اکثرو غړو قناعت حاصل کړی نه و. د ولسی جرګې د مالی او بودیجې د کمیسیون غړي رقیه نایل آزادي راډیو ته وویل ځینې شکونه شته چې په دې بودیجه کې هم توازن په پام کې نه دی نیول شوی او ښایي رد شي. په تیرو کلونو کې د ولسی جرګې اکثرو غړو ویل چې د تیرو کلونو په بودیجو کې د ولایتونو پراختیا پروژو ته لږه پاملرنه شوې وه. د مالی وزیر وویل د بودیجې په کره کولو کې به د ولسی جرګې وړاندیزونه، طرحې او نظریات په پام کې ونیول شي.
بیا هم په مالی موضوع کې تم کیږو. د افغانستان ملي بانک غواړي خلکو ته د کورونو لپاره د پور ورکولو پروګرام پیل کړي. بلومبرګ خبرونه لیکي په افغانستان کې د خلکو د اړتیاو لپاره په کال کې 15 لک کورونو جوړولو ته اړتیا لیدل کیږي. جزئیات یې سلیم محمد صالح وړاندې کوي.
د افغانستان ملي بانک چې د دغه هیواد له پخوانیو بانکونو څخه دی په پام کې لري چې خلکو ته د کور رانیولو لپاره د قرضې یا پور ورکولو پروګرام پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د وسلوالو طالبانو حملې په منظم ډول روانې دي او په دغه هیواد کې د کور جوړولو لپاره د لویدیځوالو هڅې متاثره کړي دي. د افغانستان بانک ویان ایمال آشور بلومبرګ اقتصادي خبرونې ته وویل دا پروګرام به د افغانستان پر کمزور اقتصاد مثبت اغیز ولري. د د پوینه دغه پورونه به په بانکي سکتور کې مالی خدمات زیات کړي، د خلکو او بانکي صنعت ترمنځ به باور هم رامنځته کړي. په افغانستان کې دا مهال 15 بانکونه فعالیت لري چې د بانکداري، معمولی او هم اسلامي خدمات وړاندې کوي. د دوی د پانګې اندازه 4.1 میلیارد ډالرو ته رسیږي. د افغانستان بانک ویلي چې د افغانستان د 2.3 میلیونه نفوس 11% یې بانکي حسابونه لري. د افغانستان ملي بانک د کورونو رانیولو لپاره د پورونو ورکولو پروګرام په داسې حال کې پیلوي چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې بیکاري زیاته سوې ده. بلومبرګ خبرونه لیکي دا څلورم کال دی چې د سړي سر عواید په کمیدو دي. د پیسو نړیوال صندوق اټکل کړی چې دغه عواید به روان کال نور هم کم سي. د مطلب په دوام کې راغلی چې اکثریت افغانان په دودیز سیستم جوړ سوي د خټو کورونه لري. یوازې 21% افغانان په شاري سیمو کې په کرایي کورونو کې ژوند کوي. خبرونه اټکل کوي چې په افغانستان کې هر کال 15 لک کورونو ته اړتیا ده چې جوړ سي څو د افغانانو ضرورتونه ورباندې پوره سي.
د شزو خلاف د تشدد د مخنیوي شپاره سفرزینای کمپاین
په ډیرو وړو وړو خبرو باندې هغوی وژنې خپل ولایت.
د نومبر له 15مې د ښځو خلاف د تشدد د مخنیوي کمپاین پیل شوی.
موږ نه په خوده چې هلته خوندې تلاش وي درس وي.
د دسمبر تر لسمی پورې په دې کمپاین کې له آزادی رادیو سره اوسئ.
دا نړیوال کمپاین تر دې عنوان لاندې چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره متحد شي او نړۍ ته نارنجي رنګ ورکړی پیل شوی دی. دغه کمپاین په افغانستان کې د نورو طریقو تر څنګ په ټولنیزو رسنیو کې هم په پراخه کچه روان دی. جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې.
له دې سره چې په ټول افغانستان کې د ملګرو ملتونو لخوا د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر ضد نړیوال شپاړس ورځنی کمپاین پیل شو، پر ټولنیزو رسنیو هم افغانانو دغه کمپاین ته هرکلی وکړ. دا نړیوال کمپاین تر دې عنوان لاندې چې د ښځو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي لپاره متحد سي او نړۍ ته نارنجي رنګ ورکړي پیل شوی دی. د ملګرو ملتونو د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې د کمپاین لپاره نارنجي رنګ له تاوتریخوالي پرته او روښانه راتلونکي د سمبول په توګه انتخاب شوی دی. دغه کمپاین د نارنجي کمپاین په نوم هم یادیږي او له فعالانو او حکومتونو غواړي چې د ښځو او نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي سره اړوند مسایل روښانه کړي او دا کار نه یوازې هر کال د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي له منځه وړلو په نړیواله ورځ وکړي، بلکې هر میاشتې وکړي. له دې سره چې په هیواد کې هر ورځ د ښځو پر ضد د تاوتریخوالي پیښې لیدل کیږي، افغانان هم په دغه کمپاین کې برخه اخلي. له دې سره په ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک کې هم ډیری افغانانو خپل پروفایل عکسونه په نارنجي رنګ اوډلې چې وایي زه له ښځو او نجونو سره تاوتریخوالي ته نه وایم. په دې اړه چې د نورو طریقو ترڅنګ د ټولنیزو رسنیو له لارې داسې کمپاینونه ګټه کوي او کنه، د ښځو د حقونو فعاله الهه ولیزاده په خپل فیسبوک پاڼه لیکي د ټولنیزو رسنیو له لارې دغه کمپاین په بشپړه توګه مرسته کوي. زه فکر کوم ډیر خلک د دې کمپاین په اړه او یا هم د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په اړه د ټولنیزو رسنیو له لارې خبر شول، خو زه پوهیږم هر یو چې د دې کمپاین په اړه ټویټ کوي یا لیکل کوي په بشپړه توګه د دې کمپاین ملاتړ نه کوي او دا خبره د ګڼ شمیر افغان سړو په اړه رښتیا ده. ځینې د دې کمپاین ملاتړ ځکه کوي چې ځان وبرښوي، دوی وایي یو څه او په عمل کې بل څه کوي. دا وایي د کورنۍ تاوتریخوالي په مواردو کې باید ډیر نور څه عملي کړای سي تر دې چې پر ټولنیزو رسنیو تکیه وسي. د فیسبوک یو شمیر نور کارکونکي بیا وایي یوازې زده کړې او د قانون کلک تطبیق کولای سي په افغان ټولنه کې هغه تغیرات راولي چې په چټکۍ سره ورته اړتیا ده، ځکه دا تاوتریخوالي اوس د افغانانو د ورځني ژوند برخه ګرځېدلې او خلک داسې فکر کوي تشدد عادي خبره ده. د ښځو پر وړاندې د تشدد پر ضد د ملګرو ملتونو د کمپاین د معلوماتي پاڼې په وینا په نړۍ کې د عامه پوهاوي داسې کمپاینونه ډیری وختونه بریالي ثابتېږي، ځکه دا کمپاینونه د خلکو د زړونو او ذهنونو پر بدلولو تمرکز کوي.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د مرکزی استخباراتو یا سی آی ای مشر منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ته له ایران سره د اټومي تړون د څېړلو په باب خبرداری ورکړی دی. جان برینیان له بی بی سی سره په خبرو کې د تړون د څېړلو په باب خپل مخالفت څرګند کړ. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ژمنه کړې چې له ایران سره شوی تړون به له سره وڅېړي. ترامپ چې د نوې کابینې په جوړولو کار کوي نن اعلان وکړ چې خپلې ټولې سوداګریزې چارې به پرېږدي تر څو وکولی شي چې په جمهوري ریاست ډېر تمرکز وکړي. جزئیات یې له سالم احمد صالح څخه اوري.
د امریکا د مرکزی استخباراتو یا سی آی ای مشر جان برینن ویلي چې د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ پر اټومي موضوع د سوي موافقې څیرل به په ایران کې د سخت دریځو د غښتلتیا سبب سي. شغلی برینان د بی بی سی لنړیوالې څنګ سره په خبرو کې چې د چهارشمې پرست خبرې سوی ویلي لیران سره د ټیمی موافقه سیریل به د امریکا د راتلونکي حکومت ناپوهی وي. غزیاته کړه د چینوي حکومت غواړي هغه موافقه چې تیر حکومت تر لاسه کړي سری کړي به سابقه کار دی. د امریکا د مرکزی استخباراتو یا سی آی ای مشر زیاته کړه دا سیاو کار د دې سبب کیږي چې ایران خپل اټومي فعالیت بیا پیل کړي او نور هیوادونه هم د دا سیاو پروګرام پیل ته هڅوي. د امریکا د استخباراتي ادارې اوسنۍ مشر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د دې ادارې راتلونکی مشر له ایران سره پر اټومي موضوع د سوي موافقې سخت مخالف دی. مایک پامپیو د ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا د سی آی ای د مشر په توګه ټاکل شوی دی. هغه دې مقام ته تر خپل انتخاب دوه ورځې مخکې له ایران سره پر اټومي موضوع سوي موافقه یو غمیزه بللې وه او ویلې وه چې لیوال دی له دې موافقې شاته سي. پامپیو ایران په نړۍ کې د ټروریزم لوی ملاتړی بللی دی. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ او د هغه د حکومت نورو عالی رتبه چارواکو د اټومي موافقې د څیرلو او بې اعتباره کولو ژمنه کړې ده. په امریکا کې جمهوریت غوښتونکي په دې باور دي چې دغه موافقه په اوږده مهال کې د دې سبب کیږي چې ایران یو ځواکمن اټومي طاقت لرونکی هیواد سي او په میلیاردونو ډالر هم ترلاسه کړي. خو ډیموکراتان له ایران سره د دې موافقې دفاع کوي او هغې ته د امریکا او نورو متحدانو لکه اسرائیل د ګټو د تضمین په سترګه ګوري. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای ویلي که امریکا له ایران سره سوي موافقه څیری کړي، ایران به هم دغې موافقې ته اور واچوي.
په همدې مطلب سره د خبرونه پای ته ورسېدو. له ازادي راډیو سره اوسئ. د ازادي راډیو د نن ورځې وروستۍ نیم ساعت خبري مجله پاتې ده. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم، خو مایکروفون خپل همکارې زرغونه منګل ته سپارم چې له نویو مطالبو سره سړیو ته راغلې. مهرباني.
د تاسو مننه. شنونده های ګرامي، سلام و شامتان خوش. با امیدی که روز خوب را گذشتانده باشین. تا پایانی مجله خبری با شما هستم. در جریان نیم ساعت مشنوین که دیدبان حقوق بشر اعلامیه تازه طالبان در مورد عدم حمله بر تاسیسات عام المنفعه را نشانه مثبت میدانه. از عزاداری مردم ولایت غور به سبب کشته شدن قمندان قول اردوی 207 ظفر هم مشنوین. وزیر مالی افغانستان بودجه سال مالی 1396 با ولسی جرگه معرفی کرد. گزارش های دیگه خبری را هم به شما داریم، ولی نخست همکارم ستار فروخ با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
رئیس جمهوری افغانستان میگوید که جنبه بیرونی مدیریت جنگ در افغانستان برای همه واضح است و قابل پنهان کردن نمی باشد. فعالان میگویند که در نتیجه آتشبوری بر یک منطقه تحت تصرف شورشیان در شهر حلب سوریه حداقل 21 فرد ملکی کشته شدند. و دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا میگوید که او برای تمرکز روی اداره این کشور تجارتش را رها خواهد کرد. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان میگوید که این کشور دیگر حوصله حملات تروریستی و جنگ‌های سازمان یافته تحمیلی را ندارد. محمد اشرف غنی این سخن را امروز در دیدار با لارل میلر سرپرست نمایندگی آمریکا برای افغانستان و پاکستان در ارگ گفت. در خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که آقای غنی در این ملاقات گفت که جنبه بیرونی مدیریت جنگ در افغانستان برای همه واضح است و قابل پنهان کردن نمی‌باشد. رئیس جمهور افغانستان افزوده است اگر این جنگ تحمیلی ادامه یابد، ما علاوه بر دفاع از کشور و مردم خود روی راه‌های دیگر نیز غور و اقدام خواهیم کرد. محمد اشرف غنی گفته است که افغانستان در عرصه ترانزیت پیشرفت قابل ملاحظه کرده و از انحصار یک مسیر ترانزیتی و احتیاج یک کشور رهایی یافته است. در خبرنامه آمده است که سرپرست نمایندگی آمریکا برای افغانستان و پاکستان در این دیدار در مورد وضعیت منطقه، روابط افغانستان و پاکستان و فعالیت‌های خیش با رئیس جمهور غنی معلومات داد. شبکه زنان افغان میگوید گام‌های عملی در جهت بهبود وضعیت زنان در افغانستان در 15 سال گذشته برداشتن نشده است. حسین صافی رئیس این شبکه امروز به رادیو آزادی گفت با آنکه پالیسی‌ها و قوانین منظم در این بخش ایجاد شده، اما به گفته وی این قوانین جنبه عملی نداشتند. وزیر مالیه افغانستان میگوید عواید ملی در سال مالی 1395 شمسی افزایش یافته است. اکلیل حکیمی امروز حین معرفی طرح بودجه ملی سال مالی 1396 در ولسی جرگه در این مورد گفت:
در سال جاری عواید حاصله تا اکنون بالغ به 140 میلیارد افغانی میگردد که از پلان عواید سال جاری 8% افزایش و از عواید حقیقی سال 1394 حدود 13% افزایش را نشان می‌دهد.
طرح بودجه ملی سال مالی 1396 در حال به ولسی جرگه معرفی می شود که این جرگه اخیراً گفته بود که اگر افراد جدید به عنوان نامزد وزیران به جای وزیران سلب صلاحیت شده معرفی نشوند، طرح بودجه ملی را تصویب نخواهد کرد. ادامه خبرها. فعالان میگویند که در نتیجه آتشبوری بر یک منطقه تحت تصرف شورشیان در شهر حلب سوریه حداقل 21 فرد ملکی کشته شدند. نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه امروز گفت که ده ها نفر دیگر در منطقه جبل القبه در اثر اصابت مرمی توپ زخمی شدند. در این حال رسانه های دولتی گزارش دادند که در حمله راکتی شورشیان بر قسمت غربی این شهر که در کنترل حکومت است 8 غیر نظامی کشته شده و 7 تن دیگر زخم برداشتند. رئیس اداره استخبارات مرکزی امریکا به دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا مشوره داده که مواظب وعده های روسیه باشد. جان برینان رئیس CIA در گفتگو با BBC مسکو را مقصر قسمت زیادی از مشکل سوریه خوانده است. روسیه یک متحد عمده بشار اسد رئیس جمهور سوریه خوانده می شود. رئیس CIA در مورد تمایل روسیه برای هر نوع توافق ابراز تردید کرد و گفت که این کشور تا زمان تمایل به این کار نخواهد داشت که تا حد امکان توانایی دستیابی با موفقیت های تاکتیکی میدان نبرد را دارا باشد. در همین حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز در یک نشست در مسکو گفت در جریان مکالمه تلفنی اخیر با آقای دونالد ترامپ توافق کردیم که نیاز است تا وضعیت فعلی نامطلوب در امور روسیه و امریکا اصلاح شود. طوری که قبلا گفتم کشور ما آماده است که بخش خود را انجام دهد. دونالد ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتیش گفته بود که او تلاش خواهد کرد تا روی برخی مسائل مانند مبارزه علیه گروه دولت اسلامی با روسیه بیشتر از نزدیک کار کند. میخائیل بوگدانوف معاون وزارت خارجه روسیه میگوید مسکو امیدوار است که وضعیت در شهر حلب سوریه الی پایان امسال حل خواهد شد. خبرگزاری ریا امروز از بوگدانوف نقل کرده است که میگوید ما نیاز داریم تا این تروریستان را بیرون سازیم، همان طور که نیاز است تا جنگجویان گروه دولت اسلامی مجبور به ترک پایگاهشان از شهر رقیه سوریه و شهر موصل عراق شوند. و دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا میگوید که او برای تمرکز روی اداره این کشور تجارتش را رها خواهد کرد. ترامپ امروز در صفحه توییترش نوشت من با اطفالم به تاریخ 15 ماه دسامبر یک نشست بزرگ خبری را در نیویورک برگزار خواهم کرد و در این مورد صحبت خواهم کرد که من تجارت بزرگ خود را کنار خواهم گذاشت و روی اداره این کشور تمرکز خواهم کرد. قرار است دونالد ترامپ کارش را به عنوان رئیس جمهور آمریکا در ماه جنوری آغاز کند.
ساعت 6:36 دقیقه شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری می شنوید. دیدبان حقوق بشر اعلامیه تازه طالبان در مورد عدم حمله بر تأسیسات عام المنفعه را نشانه مثبت می‌داند. وزیر مالیه افغانستان بودجه سال مالی 1396 را به ولسی جرگه سپرد.
مجموع بودجه ملی برای سال مالی 1396 جمعا مبلغ 466 میلیارد افغانی.
از عزاداری مردم ولایت غور به سبب کشته شدن قماندان قول اردوی 207 ظفر می شنوید که خواست های هم دارند.
ما از دولت می خواهیم که همه داره که جنرال غوری تمام عمر خوده فدای خدمتگذاری به مردم افغانستان که تا دهی را جان داد، اونمو جایگاه جنرال غوری باید افشا و اونمو اندازه باید برش احترام گرفته شود.
و در حالی که مقامات امنیتی جوزجان می گویند که احمد ایشچی والی سابق این ولایت در بند امنیت ملی است، ولی خانواده ایشچی ادعاهای دیگری دارند و جنرال دوستم را دخیل می دانند.
به منظر آن تقریبا 5000 نفر بود. تمام مردم جوزجان را می فهمند. این گپ پنهان و پوت نیست.
با سلام دوباره و شامتان خوش شنونده های گرامی. زرغونه منگل استام، رادیو آزادی را میشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch از اعلان اخیر طالبا که گفتن از این بعد بر پروژه های عام المنفعه حمله نخواهد کردن استقبال کرده و این موضوع یک نشانه مثبت خوانده. سید سمیع عباس جزئیات دارد.
دیدبان بین المللی حقوق بشر در گزارش خود به این اعلامیه طالبان اشاره کرده است که گفتند
برای تامین امنیت پروژه های عام المنفعه در افغانستان تلاش خواهند کرد. این سازمان به طور مثال از اشاره طالبان به پروژه مس عینک در ولایت لوگر که 3 میلیارد دلار آمریکایی ارزش دارد یادآوری میکند. طالبان مسلح روز سه‌شنبه با نشر اعلامیه گفتند که بر پروژه های عام المنفعه حمله نخواهند کرد. در این اعلامیه از پروژه های تاپی و کاسا 1000 هم یادآوری شده است که افغانستان میلیون ها دلار از آن بهره برداری میکند. دیدبان حقوق بشر هیومن رایتس واچ در گزارش خود میگوید این اعلان طالبان مسلح که در یک دهه گذشته کمپاین تشدد و بربادی را در افغانستان آغاز کرده بودند خنده‌آور میباشد. هیومن رایتس واچ به طور مثال به حمله طالبان بر پایه‌های برق اشاره میکند. اما این سازمان اظهار می‌دارد که افغانستان به رشد اقتصادی بسیار نیاز دارد و اعلان طالبان که بر پروژه‌های عام المنفعه حمله نمی‌کنند یک حرکت قابل خوشبینی میباشد. دیدبان بین المللی حقوق بشر می افزاید همکنون دست کم 39% افغانها در فقر بسر می برند و 23% آنها بیکار هستند. به گفته این سازمان در نتیجه جنگ های فعلی، حملات طالبان و فساد اداری در افغانستان اقتصاد این کشور با بحران جدی روبرو می باشد. سازمان دیدبان حقوق بشر گفته است ساختن پروژه های زیربنایی و حفظ آنها کار حکومت افغانستان است و طالبان باید با رعایت قوانین جنگ و به طور خاص قطع حملات بر افراد ملکی در این کشور پابندی به تعهدات خود را نشان بدهند. وزارت دفاع افغانستان گفته است که طالبان مسلح باید بدون تبعیض و تفکیک حملات را بر تمام پروژه های عام المنفعه متوقف بسازند.
در حالی که امیدواری های وجود دارند که گویا اعلان اخیر طالبان مبنی بر عدم حمله بر پروژه های عام المنفعه شاید بر پروسه صلح و آشتی در افغانستان مؤثر باشد، وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان نمایشگاه دستاوردهای جوانا در بخش صلح به هدف تشویق طالبان مسلح به گفتگوهای صلح برگزار کرده. الیاس صالحی جزئیات دارد.
در کنار تلاش‌های دولت و برخی از نهادهای ملی و بین‌المللی، جوانان نیز گام‌هایی را برای آوردن صلح در افغانستان برداشته‌اند. معینیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان روز چهارشنبه با برگزاری نمایشگاه در ارتباط با نقش جوانان در پروسه صلح و دستاوردهای آنها در چند سال اخیر، تأمین صلح در افغانستان را مهمترین عنصر پیشرفت عنوان کرد. کمال سادات سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان هین دیدار از این نمایشگاه به رادیو آزادی گفت که آنها از راه‌های مختلف تلاش می‌ورزند تا پیام صلح را به مخالفین مسلح دولت برسانند.
دی اطلاعات و فرهنگ وزارت د ځوانانو و چارو موینیت دی لوبول تاریخ
موینیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ از راه ورزش، مقاله ها و با کار کردن با علما و بزرگان قومی و هر بخش دیگر تلاش می‌کند تا پیام صلح را به کسان برساند که در حال حاضر تفنگ به دست دارند، جنگ می کنند و پیام صلح به آنها نرسیده است.
این در حال است که حدود دو ماه قبل توافقنامه صلح با حزب اسلامی افغانستان به رهبری گلبدین حکمتیار به امضا رسید. پس از امضای این موافقتنامه، شورای عالی صلح افغانستان گفت تلاش‌ها برای برقراری ارتباط با گروه طالبان نیز ادامه دارد. در عین حال شماری از جوانانی که از ولایات مختلف در این نمایشگاه اشتراک ورزیده اند و در زمینه تامین صلح تجربه دارند میگویند که برگزاری همچون نمایشگاه ها بسیار تاثیرگذار است. احمد پیمان پیمان و حسینه محسنی در این مورد میگویند
برای مخالفین ما تصاویری داریم، گفتم ما از طریق رسانه و این کارهایی که کردیم تمامش ما پخش کردیم. در روز جوان صلح ما یک محفل گرفتیم، این کارهایی که کردیم تمامش در محفل ما نشان دادیم.
حداقلش بر کسایی که در دو گروه متضاد هستن ما برشان این را آموزش میدادیم، چطور میتونن هم دیگر پذیری داشته باشن، چطور میتونن این کسایی که خلاف دولت هستن چطور میتونن اونا را دعوت بکنن به صلح.
در این نمایشگاه جوانان ولایت کابل، بلخ، تخار، سمنگان و بدخشان دستاوردهایشان را در بخش‌های صلح در بیش از 10 غرفه به نمایش گذاشتند. در این نمایشگاه کتاب‌ها در مورد صلح، عکس‌های از جوانان در هنگام کار برای صلح، مقاله‌ها و دیگر چیزها به نمایش گذاشته شده بود. این نمایشگاه با همکاری مؤسسه جی آی زد برگزار شده و مردم می‌توانند تا روز پنجشنبه در باغ بابر شهر کابل از آن دیدن نمایند.
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
مقامات وزارت مالیه و بانک مرکزی افغانستان گفتند پروسه خصوصی سازی کابل بانک جدید ادامه داره. وزارت مالیه افغانستان میگه تمام اسناد قانونی پروسه خصوصی سازی کابل بانک جدید برای نهایی شدن به بانک مرکزی افغانستان ارسال شده و موضوع تحت بررسی قرار داره. بر اساس یک خبر دیگه مربوط به اقتصاد کشور باید گفت که وزیر مالیه افغانستان بودجه سال مالی 1396 پس از تایید مشران و جرگه با ولسی جرگه سپرد. فرشته ندا با تفصیل موضوع.
وزیر مالیه افغانستان میگوید در بودجه سال 1396 نیازهای امنیتی، مبارزه با فساد، حکومت داری خوب، حاکمیت قانون، بهتر شدن وضعیت اقتصادی مردم و تقویت روابط اقتصادی و سیاسی کشور به سطح منطقه و جهان در نظر گرفته شده است. اکلیل حکیمی وزیر مالیه افغانستان پس از تایید مشاور جرگه روز چهارشنبه بودجه سال 1396 را به ولسی جرگه سپرد. وی در مورد مقدار بودجه چنین گفت:
مجموع بودجه ملی برای سال مالی 1396 جمعاً مبلغ 466 میلیارد افغانی که من جمله 287 میلیارد افغانی بودجه عادی و مبلغ 178 میلیارد افغانی بودجه انکشافی پیشبینی گردیده است.
آقای حکیمی همچنان گفت 36% بودجه برای امور امنیتی، 21% آن در بخش زیربناها، 13% در عرصه معارف و 6% آن در بخش زراعت در نظر گرفته شده است. با گفته وزیر مالیه با استفاده از بودجه سال مالی 1396 کار 117 پروژه خرد و بزرگ در افغانستان آغاز خواهد شد. بر اساس معلومات وزیر مالیه در بودجه سال پیشرو سطح عواید بیشتر از 150 میلیارد افغانی خواهد شد، در حالی که این رقم در سال جاری 140 میلیارد افغانی می باشد. مشران جرگه افغانستان اول هفته جاری بودجه سال مالی 1396 را تایید کرد و با پیشنهادات لازم جهت تصویب به ولسی جرگه فرستاد. از سوی هم برخی اعضای ولسی جرگه می گویند بودجه در سال گذشته نقایص و کمبودی های داشت. رقیه نایل یک عضو کمیسیون مالی و بودجه این جرگه در صحبت با رادیو آزادی گفت ممکن در بودجه سال 1396 توازن در نظر گرفته نشده و به این لحاظ از سوی ولسی جرگه رد شود.
بس متوازن بودن بودجه اینا هنوز هم بحثش وقت برش است. تا جایی را که در میشون جرگه تای دو هفته ای که بود نظرات مشورتی خود باید میشون جرگه را هم میکرد، معلومات هایی که اعضای مجلس از اونجا داشته و اعضای مجلس امروز در ساعت امتیازی نارضایتی داشت، متوازن بودن از زیر سوال است و به احتمال قوی ما رد خواهیم کرد.
در سالهای گذشته اعضای ولسی جرگه روی غیر متوازن بودن بودجه انتقاد کردند و حتی سال گذشته ولسی جرگه آن را به تأخیر تصویب کرد. اعضای این جرگه میگویند که بودجه انکشافی در ولایات بسیار اندک در نظر گرفته شده و نمیتواند پاسخگوی نیازمندی های مردم باشد. در همین حال وزیر مالی افغانستان میگوید هنگام ترتیب بودجه نظریات، پیشنهادات و طرحهای ولسی جرگه در نظر گرفته شده و طرح بودجه به گونه متوازن ترتیب شده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
باشنده های فیروزکو مرکز ولایت غور امروز نقاط مختلف شهر با بیرق های سیاه مزین کرده و به سبب مرگ جنرال محی‌الدین غوری قمندان قول اردوی 207 ظفر عزا دارند. اونا از حکومت خواستن مراسم به خاک سپاری جنرال غوری باید به بهترین شکل ممکن صورت بگیره و به شخصیت وفادار به وطن مثل جنرال غوری باید احترام لازم گذاشته شود. قدیر غفوری خبرنگار رادیو آزادی از غور جزئیات دارد.
فیروزکو مرکز غور امروز گونه دیگری با خود گرفت است و تمام این شهر کوچک با پرچم‌های سیاه مزین گردیده است. شهروندان این شهر نیز اندوهگین هستند و برای یگانه فرزند دلسوز این ولایت و جنرال برجسته افغانستان اشک می‌ریزانند. صدها تن از این شهروندان بر چوک شهر فیروزکو گرد آمدند و بر روان جنرال محی‌الدین غوری قمندان قول اردوی 207 ظفر که بعد از ظهر دیروز در ولایت بادغیس کشته شد دعا کردند. آنان با سر دادن شعارهای جنرال غوری زنده است تاکید کردند که با دشمنان جنرال غوری و مردم افغانستان مبارزه خواهند کرد و رای جنرال غوری را برای همیشه تعقیب میکنند.
نابود با دشمنان جنرال غوری، رای جنرال غوری ادامه دارد، جنرال غوری زنده.
محمد حسن حکمی فعال مدنی این ولد و یکی از اشتراک‌کنندگان این مراسم میگوید که جنرال غوری برای آسایش مردم خود همواره تلاش کرد و جان داده است و از حکومت میخواهد تا یک جاده بزرگ و یا هم یک پانتون را به نام آقای غوری مسمی کند.
ما از دولت میخواهیم که همون طور که جنرال غوری تمام عمر خود خود فدای خدمتگزاری به مردم افغانستان کرد تا دهی را جان داد. اونمو جایگاه جنرال غوری باید افشا و اونمو اندازه باش برش احترام گرفته شود. ما از دولت میخوایم که بعد از تشریفات باید زمینه حضور مردم غوری در جنازه جنرال غوری در کابل در هر جای دیگه است مساعد کنه. ما همچنان از دولت میخوایم که یک پانتون در سطح افغانستان به نام جنرال غوری کنه، یک جادر به نام جنرال غوری کنه.
شماره دیگر از باشندهای غور که در چوکی شهر گرد آمدند از حکومت میخوان تا مراسم ویژه را برای خاکسپاری آقای غوری برگزار نمایند. به گفته آنان جنرال غوری وابسته به تمام مردم افغانستان بوده و نیاز است تا حکومت برای زنده نگه داشتن خاطراتش یک مکان بزرگ را به نام وی نامگذاری نماید.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
مقامات امنیتی و محلی در جوزجان میگن که انجینیر احمد ایشچی والی سابقه ولایت در بند امنیت ملی است، ولی خانواده ایشچی ادعا دارند که جنرال دوستم معاون اول رئیس جمهور در جریان یک مسابقه بازکشی ایشچی را مورد لطوکوب قرار داده و بعدن این فرد به محل نامعلوم برده شده. خانواده ایشچی خواهان رسیدگی حکومت به این قضیه هستند. نورالله شایان جزئیات بیشتر داره.
قماندانی امنی جوزجان میگوید که انجینیر احمد ایشچی والی سابق این ولایت از سوی نیروهای امنیت ملی به اتهام همکاری با طالبان مسلح بازداشت شده است. رحمت الله ترکستانی قماندان امنی جوزجان روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گزارش های را رد کرد که گویا آقای ایشچی در بند عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری قرار دارد. به گفته ای وی خانواده آقای ایشچی نیست و هنوز از این که وی در قید آقای دوستم باشد نزد آنان شکایت نکرده است.
کسی از اولم در بند جناب فای نبود، راپور خبراتی در پیش امنیت بوده، برکنان در پیش امنیت ملی است. اونا به اثبات داشتن با مخالفین نمی رکم یک گپی داشتن که راپورهای در پیش امنیت ملی بوده از خاطر برده.
این در حال است که روزنامه نیویورک تایمز نوشته که این فرد پس از آن در رقب یک موتر زیرهی قرار داده شد و به یک محل دیگر انتقال گردید که عبدالرشید دوستم او را در جریان مسابقه بزکشی با مشت و لگد مورد لطوکوب قرار داد. در ویدیویی که به روز جمعه گذشته نشر شد، عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری دیده می شود که به میدان بزکشی می آید و از وی به گرمی استقبال می شود. قماندان امنی جوزجان برخورد فیزیکی در میدان بزکشی را رد می کند. لطف الله عزیزی والی جوزجان نیز تایید می کند که آقای ایشچی در بند نیروهای امنیت ملی قرار دارد.
چون یک کیس ایشچی است کار میکنم امنیتی هست، از خاطر پشت جنرال سیاب نیست و در ارتباط موقع درستان نظر کردن نمیتونم و تو خود از امنیت باید پسار شوید پشت امنیت ملی هستم.
اما انجینیر باتور پسر آقای ایشچی به رادیو آزادی گفت که پدرش در میدان بزکشی از سوی افراد جنرال دوستم برده شده بود و دیشب به امنیت ملی تسلیم داده شده است. به گفته وی مردم و قماندان امنی جوزجان همه شاهد این رویداد بودند.
اینطور نیست که قبلگاه ما را در شهر و تاریک برده باشد. در منظر آن تقریبا 5000 نفر بود. تمام مردم جوزجان ایره می فهمند. این گپ پنهان و پوت نیست. حالا ما نهادهای امنیتی و نهادهای عدلی و قضایی هستند. تحقیق کنند. چی بود بدانند؟ ما طرفدار عدالت هستیم، طرفدار حق هستیم.
آقای باتور میگوید که پدرش با جنرال دوستم اختلافات سیاسی داشته است. از سوی هم معاونیت اول ریاست جمهوری میگوید اتهامات را که خانواده آقای ایشچی بر معاون اول ریاست جمهوری وارد کرده باید ثابت سازد. عنایت الله بابر فرهمند رئیس دفتر آقای دوستم گفت که آقای ایشچی از قبل مورد تعقیب ارگانهای امنیتی بوده و سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده است.
16 روز کمپاین برای مبارزه با خشونت‌های از این نوع.
لطکوب ندادن نه فقط ازدواج اجباری، سوختاندن، فریب، ممانعت از میراث، آزار، اذیت، توهین و تعقیب.
رادیو آزادی این کمپاین را گام به گام تا 10 دسامبر دنبال می‌کند. موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
ساعت 6:53 دقیقه که شام به وقت افغانستان است، رادیو آزادی را مشنوین. ما زرغون هستم، تشکر که با ماستین. وزارت دفاع چین نده های گزمی وسایط نظامی ای کشور در پامیر افغانستان را رد کرده که عکس هایش از سوی رسانه های هند به نشر رسیدند. سخنگوی وزارت دفاع چین گفت که نیروهای نظامی اونا با قوای افغان مشترکاً بر تامین امنیت سرحدات عملیات مشترک را به پیش بردن، اما جزئیات بیشتر در مورد عملیات مشترک راه نکرد. مقیم نایب جزئیات دارم.
وزارت دفاع چین گزارش هایی را رد کرد که گویا وسایط نظامی این کشور در داخل خاک افغانستان گزمه های نظامی را انجام دادند. قبل از این رسانه های هندی و شماری از مقامات افغان به شرط افشا نکردن نامشان گفته بودند که وسایط نظامی چین در مناطق پامیر بدخشان افغانستان دیده شدند. سخیداد ایدری، آمر امنیت قماندانی امنیه بدخشان، در صحبت با رادیو آزادی گفت شماری از جنگجویان تندرو اویغوری در مناطق نزدیک به سرحدات افغانستان و چین فعالیت دهشت افغانی دارند. اما آقای ایدری گزمه نیروهای نظامی چین در داخل افغانستان را رد کرده افزود:
و تعداد 15 نفر از تبع چین در ولسوالی جرم اینه در خستک جرم و در تیرگران ولسوالی وردوج در اینجا اینا موقع دارن و اصلا.
رسانه های هندی به نام WION در این اواخر عکس های از وسایط نظامی چین در قسمت های پامیر و واخان بدخشان را به نشر رسانده و گفته بود که این وسایط در داخل افغانستان گشت‌زنی کردند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، اکنون وزارت دفاع چین این گزارش ها را رد کرده است. یانگ یونگ جون، سخنگوی وزارت دفاع چین، در نشست خبری روز چهارشنبه گفت این گزارش رسانه های خارجی را که گویا وسایط نظامی چین در داخل افغانستان گزمه کرده اند رد می کند. سخنگوی وزارت دفاع چین همچنان گفت که چین و افغانستان در امتداد مرز مشترکشان بر ضد فعالیت تروریستی کار کرده اند. یانگ یو جون افزود نیروهای امنیتی چین و افغانستان در سالهای اخیر بر اساس توافق و همکاری دو جانبه جهت تامین امنیت سرحداتشان عملیات را برا انداختند. اما وزارت دفاع چین در مورد عملیات مشترک قوای دو کشور جزئیات بیشتر ارائه نکرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
اول هم گزارش از مشکل مهاجرین افغان در بلغاریا. وزارت داخلی بلغاریا گفته اکثریت پناهجویان این کشور افغان ها هستند. به گفته وزارت تعداد پناهجویان در بلغاریا بیش از گنجایش کمپ های پناهجویان در این کشور است. جعفر احمدی جزئیات بیشتری موضوع را دارد.
نیم پناهجویانی که در کمپ‌های دولتی بلغاریا به سر می‌برند افغان‌ها هستند. 40% پناهجویان در این کمپ‌ها را شهروندان سوریه و عراق تشکیل می‌دهند. پناهجویان از دیگر کشورها نیز در این کمپ‌ها به سر می‌برند. وزارت داخله بلغاریا این ارقام را به روز چهارشنبه منتشر کرد. به روز پنجشنبه گذشته در کمپ ارمنلی در بلغاریا ده‌ها پناهجوی افغان در برخورد با پلیس زخمی شدند. یکی از پناهجویان که خودش را رسولی معرفی کرده در صحبت با رادیو آزادی وضعیت زخمی ها را وخیم خواند.
قبلا ما که پیش دکتر مراجعه میکردیم نسخه بر ما میاد که از بازار بگیریم. فعلا نسخه میتا دکتر آمده، امروز یک دکتر آمده نسخه میتا از بیرون میگه دوایتان برین ادویتان. البته دروازه کم بند است. نسخه را که میگیریم مراجعه میکنیم، میگم پیش باس یا پیش شیف از یا برین. پیش بازشان که میریم اما محافظای دان دروازه اجازه نمیده که ببینیم. اگر یگان خانواده یا فامیلای کس برای مجرد یگان مسکن یا پرستمول چیزی پیدا میشه، میتا در غیر از او خداوند بالا از یاب رسد.
رسولی گفت پس از آن که پناهجویان اعتراض کردند از سوی پلیس بلغاریا مورد حمله قرار گرفتند. با گفته ای وی پناهجویان در اعتراض به بسته شدن دروازه کمپ برویشان دست به مظاهره زدند. رسولی افزود پلیس برایشان اجازه نمیداد تا جهت خریداری مواد ضروری به بیرون از کمپ بروند. اما مقامهای بلغاریا شماری از پناهجویان را به برهم زدن نظم جامعه متهم کردند. مقام های وزارت خارجه افغانستان در دیدار با شارژ دافیر بلغاریا در کابل در این مورد ابراز نگرانی کردند. وزارت داخله بلغاریا می گوید شمار پناهجویان در این کشور بیش از گنجایش کمپ های پناهجویان بلغاری است. این وزارت گفته گنجایش جابجایی پناهجویان بیشتر در کمپ های پناهجویان بلغاریا وجود ندارد. در کمپ های بوسمانتسی و لیوبیمیتس بلغاریا در حال حاضر بیش از 1600 پناهجو بسر می برند، در حالی که این مراکز گنجایش 1200 تن را دارد. در دیگر کمپ ها شمار پناهجویان بیشتر از گنجایش این کمپ هاست. در این کمپ ها نزدیک به 5200 تخت خواب وجود دارد، در حالی که بیش از 5500 پناهجو در آنجا جابجا شدند.
مجسمه های بودا در بامیان در سال 2001 توسط طالبا تخریب شدند. بعد از سقوط رژیم طالبا بارها از تلاش ها به خاطر احیای این مجسمه ها سخن گفته شد، اما تا حالا در این زمینه کدام اقدام صورت نگرفته. حالا قرار است از تاریخ اول تا 3 دسامبر باستان شناسای کشورهای مختلف جهان در جرمنی گرده هم آمده و روی این مسئله گفتگو کنند. با این خبر خوش رسیدیم به پایان برنامه‌های امروز رادیو آزادی. ساعت نزدیک به 7 شام به وقت افغانستان است. من زرغونه منگل هستم. زیاد زیاد تشکر که با رادیوی آزادی بودین. شامتان خوش.